مننه ستاسو څخه مصطفی صدیقی اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. دا خبرونه په راپورونه کې راځي چې دفاع وزارت وایي د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره پلانونه لري. نن د شنبه د غبرګولي اجازه ویشتمه د جون ولسمه پیل خبرونه کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په ختیځ کې په خاصه توګه کونړ کې د داعش د ځپلو لپاره عملیات دوام لري. د خوست چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو له توقیف څخه دوه زلمیان را خوشي کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو بیا ایران توران کړی چې په عمان خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو برید کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځ په خاصه توګه کونړ کې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو عملیات دوام لري. د دغه وزارت ویان زبیر عارف تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ عملیاتونه د دوی پر خلاف روان دي. شپنی عملیات هم دي. همداسې زمونږ هوایي ځواکونه هم پر دې باندې خپل بردونه کوي. تېرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستۍ هفته کې چې دوی ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه، تعدادي بعضې قمندانان له منځه لاړل.
پرون یو وربیا د داعش افراطي ډلې وسلولو د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې له طالبانو سره جنګ پیل کړی دی. په دغو جګړو کې د ملکیانو د زیانمنېدو راپورونه هم ورکول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکینزي هم تېره اونۍ په افغانستان کې د داعش پر تحرکاتو اندېښنه ښولې وه او ویلي وو چې دغه ډله لا هم د افغانستان په ختیځ کې پټنځایونه لري. د خوست چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو له توقیف څخه یې دوه زلمیان را خوشي کړي دي. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان پرون ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو غوښتل دغه دوه زلمیان د وسلوالو فعالیتونو لپاره وروزي.
هغه دې ته وعده کړی چې اول په خپل کور باندې، بیا په سرتیرو باندې، د نظام په هستو باندې حمله وکړي، جاري حمله وکړي، د ملي امنیت بیدار ځواکونو د یو خاص عملیاتو په لړ کې دا ورونه لاغه زندان څخه خلاص کړلو.
د خوست مرستیال والی ویل دغه زلمیان د زازی میدان له نږدې غرونو تیر کال د وسلوالو طالبانو لخوا تشتول سي وو چې د ملي امنیت په ځنګړ عملیاتو کې د طالبانو له توقیف څخه راخوشي کړای سول. چارواکي وایي د دغو زلمیانو پلرونه په امنیتي ځواکونو کې دنده ترسره کوله، ځکه نو یې ځامن تشتول سي وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو بیا ایران توران کړی چې په عمان خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو برید کړی دی. هغه پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل
These were attacks by the Islamic
group. پر نړیوالو تجارتي انتقالاتو او د سوداګرۍ پر ازادي د بریدونه د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا د بی روشان ارادې لمخسیوي چې هغه هدف له هرمز تنګي د تګراتګ مخنیوي دی. بلخوا د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجاني بیا ویلي چې د دغو بریدونو تر شا د امریکا لاس دی. تیره سه‌شنبه د عمان په خلیج کې د ایران د سواحلو په 25 کیلومتري کې د تیلو پر دو لیږدونکو کښتیو حمله وسوه. په همدې حال کې د سعودي عربستان والي عهد محمد بن سلمان هم پرون ویلي چې په خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو ایران برید کړی دی. هغه ویلي دي چې هیواد به د خپلو ملي ګټو په وړاندې د هر ډول ګواښ پر ضد ودرېږي. د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د مرکزی استخباراتو ادارې لپاره نوی مشر ټاکل شوی دی. ډګر جنرال فیض حمید به د ډګر جنرال عاصم منیر پر ځای د مرکزی استخباراتو د ادارې یا ISI د رئیس په توګه دنده پیل کړي. د پوځ د پرونی اعلامیې پر اساس عاصم منیر اته میاشتې دغه دنده مخته یوړله. که څه هم د پاکستان پوځ د دې ګمارنې د علت په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو دا په داسل کې ده چې د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه درې کلنه دوره په نومبر میاشت کې پای ته رسیږي. د پوځ استخباراتي څانګه یا ISI له اوږدې مودې راهیسې په دې تورونه ده چې په افغانستان او هندوستان کې د نیابتي جګړو د مخته بیولو لپاره له افغان طالبانو او نورو افراطي ډلو استفاده کوي. په وروستیو کې دغه استخباراتي اداره په پاکستان کې پر مطبوعاتو په محدودیت لګولو هم تورنه سوې او دا تور هم ورباندې لګول سوې چې تیر کال یې د عمومي انتخاباتو د منحرف کولو هڅه کړې. دغه راز د بشري حقونو پر فعالانو فشارونه شدید کړي دي. د امریکا پوځ وایي حوثي یاغیانو روانه میاشت په یمن کې د امریکا یوه بی پیلوټ الوتکه د ایران په مرسته ویشتلې او نسکوره کړې ده. د امریکا د مرکزی قمندانۍ ویان ایرل براون پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د امریکا MQ-9 ډوله بی پیلوټ الوتکه د جون میاشتې پر شپږمه د حوثي یاغیانو لخوا په یمن کې ویشتل سوې ده. د براون په وینا په کومې اتفاق کې چې دغه بی پیلوټ الوتکه وشتل سوی د هوسی یاغیانو د وړتیا زیاتېدل او دا واقعیت په ډاګه کوي چې دغه یاغیانو له ایران څخه مرسته ترلاسه کړې ده. د امریکا د مرکزی قومندانۍ ویاند ویلي ایران په جلا مورد کې هم هڅه کړې چې د جون پر 14 په عمان خلیج کې د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړي څو د تیلو پر دوو لېږدونکو کښتیو د ایران د حملې د څارل کېدو هڅې ګډې وډې سي. د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه. د لوبې په چیا ټاس پاکستان وګټه خو هندوستان ته بلنه ورکړه چې لوبه پیل کړي. هندوستان په 500 اوورونو کې د 500 لوبغاړو په سوځېدو سره 324 منډې وکړې. څرنګه چې باران وسو نو پاکستان ته په 24 اوورونو کې 302 منډې په کار وې. پاکستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې د 212 منډو په کول وتوانید او لوبه یې د 90 منډو په توپیر پر هندوستان وبایلله. نن د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو د بنګلادیش او ویست انډیز ترمنځ مسابقه کیږي. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا سه شنبه له کوربه انګلستان سره د مانچستر په لوبغالي کې لوبه وکړي. د دې لوبې د کتلو لپاره ولسمشر محمد اشرف غنی هم انګلستان ته تللی دی. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام مسابقې انګلستان او ویلز کې روان دي. تاسو زادي رادیو ته واجیاس. دفاع وزارت وایي د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ځپلو لپاره پلان لري.
دفاعي او مفتي ځواکونه پرته له کوم توپیره د هیواد په دښمنانو پر وړاندې خپل مبارزې ته په دوام ورکړي.
روغتیا وزارت وایي چې تیر کال په هیواد کې څه باندې 3000 ښځې د سینې پر سرطان اخته شوي دي. په کندهار کې د هوا له تودېدو سره په کوچنیانو کې د نس ناستي ناروغي زیاته شوې. په بهرنی موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ور بیا ایران تورن کړ چې په عمان خلیج کې د تیلو پر لېږدونکو کښتیو په حمله کې لاس لري. د انصاف په لټه کې او د روکو دوستانو د پلټنې پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان په ختیځ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونو زیاتې اندېښنې پارولې دي. د کونړ او ننګرهار ځینې قومي مشران وایي چې دغه ډله د طالبانو سره په جګړه بوخته ده او تاوان یې ملکیانو ته رسیږي. دفاع وزارت بیا وایي چې داعش ډله یې ځپلې او په کونړ کې د دې ډلې د منځوړلو لپاره ځانګړي عملیات پیل کړي دي. صفي الله ستانګزي په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان په ختیځ په خاصه توګه کونړ کې داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات کړي او تاوانی ملکانو ته اوړي. د کونړ یو قومي مشر نصر الله خان پرون شپه له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره وکړه او وی ویل چې عام خلک مجبور دي سو د داعش او طالبانو د جنگ لويري هر څه پریږدي او ځانونه خوندي سیمه ته ورسوي.
خلک دسې میشتو چې بيخي خارونه تراوتم نو دسې نه چې حکومت طرفدار یا طالب یا د داعش خو واسي خپل ژوند دلته تیرو هغه ټول ته پاتې شو. نو چې به جنگ راځي به بکړه کیږي نو نه دوی د پاره
نصر الله خان وای سکال یو وار مخکې هم د داعش او طالبانو د جنگ په خاطر یوازې د چپې درې 3000 کورنۍ لسمی ووتلې. د هغه معلوماتو په اساس چې ازادي راډیو راټول کړي د کونړ چپه دره نورګل څوکۍ باډیل وټپور کوړنګل او ځینو نورو سیمو کې داعش فعالیت لري. د کونړ په گاوند ولایت نورستان کې بیا د داعش فعالیتونه ډیر نه دي تر سترګو شوي او ویل کېږي چې دغه ولایت یوازې هغه سیمې له ګواښ سره مخې دي چې د کونړ له چپې درې سره نږدې پرتی دی. اخو د ننګرهار د ولایتي شورا په خوانی غړی او یو بانفوزه کس زبیح الله زمرای وایي داعش که څه هم د خبره په خپل پخوانی قوت کې نه دی پاتې خو لا هم د ننګرهار ځینې لری پرتی ولسوالۍ له تهدید سره مخ کوي.
داعش په چپیار او په سرزاد ولسوالۍ او د خوجانو یا د پتیلاګام ولسوالۍ کې ټول بوره ماغه استقامت راځي کله کله چې طالبان سره په جګړه کې کیږي. د حکومت سره دوی د جګړې توان نه لري.
د افغانستان په ختیځ کې سیمه ایز مخاور او مشران داسې وخت داعش په فعالیتونو اندېښنه ښکاره کوي چې دې ډلې لوړپوړي امریکایي چارواکي هم اندېښمن کړي. د امریکا د پوز د مرکزی قماندانای سنتیکا مشر جنرال فرانک مکنزی تیرونه ویلی وو داعش په افغانستان کې امریکا ته یو جدي ګواښ دی. د افغانستان ختیځ یاد کړی و چې په خبره داعش پکې پټنځایونه لري. که څه هم جنرال مکنزی ویلی وو د امریکا د ترګرې ضد هڅو تر اوسه داعش دومره نه ده ځپلی چې له حمله ولویږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا ډله به له منځه یوسي. د دفاع وزارت ویاند زبیر عارف پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
هوایي ځواکونه هم پر دې باندې خپل بریدونه کوي. تیرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستۍ هفته کې چې دی ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه، تا دوی بعضې قمندانان له منځه لاړل. دفاعي او امنیتي ځواکونه پرته له کوم توپیره د هېواد په دښمنانو پر وړاندې
په افغانستان کې داعش ډله د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په نوم فعالیت کوي او په وروستیو څو کلونو کې د هغو ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی چې سلګونه ملکیان پکې وژل شوي. د داعش ګڼ مشران او جنګیالي وژل شوي او په ننګرهار کې ان په دې ډلې د امریکا تر ټولو لوی غیر اټومي بم هم کارول شوی، خو لا هم د دې ډلې فعالیتونه چې افغان چارواکي یې شمیر محدود بولي نه دي ختم شوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي د پاکستان سفارت مخې ته خلکو ته د سپکاوي په تور یو بل پولیس هم نیول سوی دی. دا اقدام وروسته له هغې کېدی چې ازادي راډیو داسې یوې ویډیو خپره کړه چې پکې ځینې پولیس په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته خلک وهي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له هغه پولیسو سره به جدي قانوني چلند وسي چې له خلکو سره په ناوړه او بد سلوک تورن سوي دي. دغه وزارت وایي نصرت رحیمی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له هغو پولیسو یو تن نیول سوی چې د یو تازه ویډیو پر بنسټ یې د پاکستان سفارت مخې ته له ویزو اخیستونکو سره ناوړه چلند کړی. ښاغلی رحیمی زیاتوي د نورو پولیسو د پیژندنې او نیونې هڅې هم روانې دي.
یو کس نیول شوی دی، زموږ هڅې روانې دي چې هغه نور کسان هم شناسایی شي او ونیول شي. موږ مننه کوو د هیوادوالو څخه، تاسو څخه چې په دې برخه کې با وجود دی چې پولیس او امنیتي ځواکونه او کشف استخبارات خپلې هڅې لري، خدا د خلکو یو همکاري ده چې موږ وختن په وختن غوته اړتیا لرو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ازادي راډیو یوه ویډیو خپره کړه چې په کې لیدل کېږي څو پولیس په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د ویزو غوښتونکي وهي ټکوي. ښاغلی رحیمی له ازادي راډیو او هغو خلکو مننه وکړه چې په دې برخه کې مستند اسناد ورسره شریک کړي دي. دا لومړی ځل نه ده چې داسې یوه ویډیو خپریږي، بلکې له دې یوه ورځ مخکې په یو بله ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوه هم په یاد محل کې یو پولیس له ویزو غوښتونکو سره تر دې بد سلوک کړی چې سپینګیری هم ترې بچ نه دی پاتې سوي. تېره ورځ بیا یوه بله ویډیو خپره سوې چې پکې څو پولیس د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې یو کس وهي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغو دواړو پیښو پولیس نیول سوي او دا محل تر پوښتنو لاندې دي. د پولیسو دغو کړنو د ملي شورا د یو شمیر غړیو غبرګونونه هم راپارولې دي. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د پولیسو دغه کړنې په سختو ټکو غندي او د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کوي. ښاغلی الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سبا د شنبه په ورځ د لا زیاتو معلوماتو لپاره دوی د کورنیو چارو وزارت لوړ پوړي امنیتي چارواکي کمیسیون ته وربلل دي.
د افغانستان پر وزیر داخله باندې غږ کوو چې د دغه سنی ناخوالو او د دغه سنی کړونو مخنیوي باید وکړي، او په دې اخله به ان شاء الله موږ مینه ارشاد او سره هغه مربوطه مسولین به کمیسیون ته راغواړم، او د خپل سپینشورو او د خپل هغه ځوانانو چې د دوی د پولیسو د خوا څخه بې عزت کیږي او ول کیږي
خغل الکوزای وای له خلکو سره د ځینو پولیسو رویه دوی ته د منلو وړ نه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم ځینې روغتیایي مسایل څېړو. د روغتیا وزارت وایي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې څه باندې 3000 ښځې د سینې په سرطان اخته سوي. دغه وزارت وایي چې که پر وخت دغه ناروغي تشخیص سي درملنه ممکنه وي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
ناسم تشخیص د درملنې لوړ لګښت او د درملنې لپاره د معیاري امکاناتو نشتون هغه موارد دي چې د تی یا سینې په سرطان اخته ښځې په اړه شکایت کوي. مرمن عالمه له یو کال راهیسې په دغه سرطان اخته ده او د درملنې لپاره د کابل جمهوریت روغتون ته راغلې ده. دا وایي له کومې ورځې راهیسې چې بستر شوې، په درملنې ډېرې پیسې لګېدلې دي.
امودان بدل یک مره کینجا امودم
د سینې په سرطان اختیم په یو ونه کې می په مایناتو او درملنې 50000 افغانۍ لګیدلې دي اقتصادي توانایي نه لرو ډاکټرانو وویل باید بستر شم میړه می وزګار دی ډبل ډبل مایناتو می وکړل
مرمن عالمه چې د دې په خبره ل دردونو زوريږي له حکومت او پتیره د عام روغتیا له وزارت غواړي چې د سینې سرطان د درملنې لپاره خې امکانات برابر کړي لبل خو د ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل چې په دغه سرطان اخته ده په هیواد کې لناسم تشخیص نه شکایت کوي اغلی کړو خیل وای ک ډاکټران پر وخت سم تشخیص وکړي یا د ناروغي د درملنې وړ ده
که اگر ما در مراحل اول تشخیص
می شدم شد هیچ مشکلی نمی کنم. که زی پلومنی سر که تشخیص شوی وای که هیچ تونزه نوا. خبوام او پا ارزانه درملنه بخشوی وام. خدا چی دکتران سم تشخیص نشی که ولی ده اندخنی ورده. چه داشان سم بوزیمون جور شی چه ده تبابات کرکون که و پوهیگی او لناروخ سر نسته وکلی.
د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سرطان دوه لاملونه لري یو ژنیتیکي چې مخنیوی ګران دی او بل غیر ژنیتیکي چې مخه نیول کیږي د فزیکی فعالیتونو نه کول ډیر وزن د الکولي مشروباتو کارول موزر شعاع لوړ سن نو مندواره کېدل او ماشومانو ته د خپلو شیدو نه ورکول د سینې پر سرطان د ښځو د اخته کېدو عمده لاملونه دي د افغانستان د عام روغتیا وزارت وای په 2013 میلادي کال کې په هیواد کې 3000 مېرمنې په دغه سرطان اخته شوې وې چې 1200 مړې شوې دي د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د رسولو مرستیال فدا محمد پیکان د یک شنبه په ورځ په کابل کې د سینې سرطان په لومړي ملي سمپوزیم کې وویل که څه هم د یادې ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره یو لړ کارونه شوي خو کافي نه دي
خطاهای طبی یکی از مشکلات کشور ماست. ما توجه
دیوای روختی تیروتن زمانگ ده هواد عمده ستون زیدی. پا ده حق لستاس جدی توجه غارم. انشالله پا نجده و رزو که با ده سینه سرطان ده درمالن دو لس بستریز مرکزونه پا بلخ و هرات ولایتونو که پران استل شی. مونگ ده پراختیا پا حال کیو. لست راولن مخیدی. خو کافی ندی او ده رو حسو تارتیا ده.
تلاش های بیشتر نیاز دار.
د عام روغتیا وزارت وای دا محل په افغانستان کې د سینې د سرطان تشخیص او درملنه د کابل په استقلال او جمهوریت او د هرات ولایت په روغتونونو کې کیږي خان محمد سین آزادی رادیو کابل
بلخو د حواله په کندهار کې د نسناستي ناروغي زیاته سوي ده چارواکي وایي چې تر 300 زیات کسان په دې ناروغي اخته سوي چې زیاته برخه یې ماشومان دي صادق رښتینی د کندهار میرویس روغتون ته ورغلی
د کندهار د میرویس روختون پاجل واټ کې لسګونه ماشومان د درملنې لپاره بستر دي د هغه ماشومان دي چې تازه په اسهال یا ناسناستي اخته سوي چارواکي د هوا په ګرمېدو سره په اسهال د اخته کسانو شمیر 1814 تنه یادوي چې په خبره زیاته برخه یې ماشومان دي د کندهار د میرویس حافظوي روختون مشر سید رسول مرستندوی وایي دغه روختون ته د ورځې په اوږدو کې په ناسناستي یا اسهال اخته لسګونه ناروغان راوړل کیږي مرستندوی وایي په ناسناستي د اخته کېدو لات د روغتیایي تدابیرو نه مراتی
د کندهار په شهر کې د ګرمۍ پر رسنو سره د لستاسه مرزي مخ پر زیاتېدو دي نو چې دا هم ماشومان هم د پنځو کالو کښته او هم تر پنځو کالو لوړ او هم غټان په دې هم نارینه او ځوانان په دې مریضان باندې اخته کیږي نو کوچنیان چې دي د همر میاشت کې تقریبا 240 په دوه مریضه کوچنیان د همر میاشت کې مراجعه کړې او بیا وروسته د څو میاشت کې بیا دا تعداد زیات شوی دی 512 د پورته ورسېدی چې نکوتا او اگر مسواله دورم
په میرویس صاحب زوی روختون کې د بستر ناروغانو په وازان وای د روختیا د نمرات لاملې ماشومان او د کورنۍ غړي په ناسناستي اخته سی بي شاګولا او ملکا په ناسناستي د اخته ماشومانو میندي
دا اختر په ورځ د ګرمیو غاسونه چرانه په ورځ کې بیا غاسونه چې اوس تاسو لرم بیا چې دغه تاسو ته مې یو پیسې دغه امر درې شي
روغتیایي مسؤلین وایي دوی تر ډیره کندهار کې د دغې ناروغۍ د خپرېدو مخه نیولې، خو په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله د نس ناستې ناروغي د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند د ستونزو سره مخ کړی.
په نورستان کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي شکایت کوي چې د دریو میاشتو ماشونه نه دي اخیستي. دوی وایي که ماشونه ورنه کړي کاربندیز به وکړي. نور راپور له روح الله انوري ناوري.
په نورستان کې ډاکټران وایي چې په ډیرو سختو شرایطو او د دولت د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو سره خپلې دندې ترسره کوي، خو درې میاشتې کېږي چې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د لویدیز نورستان دوه تنو ډاکټرانو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم محمد فاروق، دغه اختر څلورم ورځ مونږ سره وعده یې کړې وو چې درې میاشتې معاش مونږ ته صدر کوو، او اوس ټلیفونونه هم بند کړي دي او نر ډاکټرانو ته څوک پوښتنه کوي. زما نوم خو حیات الله
ډاکټران وایي که د ماشونو ستونزه یې زر حل نشي نو دوی به په ټول نورستان کې کارونه بند کړي. په نورستان کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د ډاکټرانو د ماشونو د نه ورکړې خبره ومنله او وی ویل:
دوه میاشتې ماشونه پاتې دي او وزارت دوی ته پیسې نه دي ورکړي. هغه یو میاشتې ماش هم داسې وي چې موږ ته فشار راوړه چې دا روژه د مخې له اختر دی، نو بیا هغه فشار په نتیجه کې دوی د شخصي د ټول پرسونل معاشات یې ورکړي دي. یوې میاشتې اووه دېرش کیلومتره دوی سره
خلک وایي پوره یوه میاشت وسلوالو طالبانو په لویدیز نورستان کې روغتیایي مرکزونه تړلي وو. د قومي مشرانو په منځګړیتوب یاد مرکزونه د کوچني اختر په پنځمه ورځ بیرته پرانیستل شول، خو اوس ډاکټران ګواښ کوي چې که ماشونه ورته ونه رسیږي نو دوی به کاربندي وکړي. دوی وایي که ډاکټران روغتیایي مرکزونه تړي او که د دولت وسلوالې مخالفې ډلې، خو د ټول زور ولس ته رسیږي او باید چې ټولې خواوې د ولس ستونزې په نظر کې ونیسي او د روغتیایي مرکزونو د بندولو څخه ډډه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې لیکي: طالبانو په کابل کې د هغې حملې مسؤلیت منلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پړه پر ایران اچولې وه. دا حمله د غبرګولي په لسمه نیټه د کابل په یکتوت سیمه کې د بهرنیو ځواکونو پر یوه کاروان وشوه. څلور تنه ملکي افغانان یې ووژل او څلور امریکایي پوځیان او درې نور ملکي افغانان یې هم برسیرن ټپیان کړل. د دې حملې مسؤلیت طالبانو ومنه او د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال ادعا وکړه چې په دې حمله کې لس امریکایي پوځیان وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي: له دې پیښې دوه اونۍ وروسته چې د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ زیات شو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا حمله د هغو حملو په لړ کې یاده کړه چې د ایران اسلامي جمهوریت او لاسپوڅو یې د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ګټو پیل کړي. پومپیو د ورځپاڼې په وینا په بغداد کې د امریکا پر سفارت او په سعودي عربستان کې پر یوه هوایي ډګر د راکټي حملو پړه هم د ایران د لاسپوڅو غاړې ته اچولې ده. واشنگتن پوسټ لیکي چې د پومپیو د ادعا د سیمه ایزو مسایلو څارونکي او د امریکا یو پخوانی ډیپلومات حیران کړي دي، ځکه د هغوی په باور د ایران لخوا په افغانستان کې حملې غیر معمولی دي. ورځپاڼه زیاتوي: کله چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه پوښتنه وشوه چې د پومپیو لخوا د لګول شویو تورونو ثبوت وړاندې کړي، نو له تبصرې یې ډډه وکړه. واشنگتن پوسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخواني سلاکار او د یو تحقیقاتي مرکز د اوسني کارپو جیمز شویملاین له قوله لیکي چې وایي کابل د ایران په عملیاتي ساحه کې نه دی شامل. د لندن چاپ ډیلی میل ورځپاڼه د افغانستان د کرکټ لوبډلې د کپتان ګلبدین نایب له قوله لیکي چې وایي موږ اوس په هیواد کې سوله لرو او کرکټ د هغې مهمه برخه ده. ورځپاڼې د افغان لوبډلې د لوبې پر مهال د نایب هغه تصویر خپور کړی چې د استرالیا د کپتان ارون فینچ له سوځولو وروسته خپلې غښتلې مټې د قوت د نښې په توګه ښیي او لیکي دا حرکت د نایب او د هغه د هیواد لپاره د یوې ویکټې تر اخیستو هاخوا بلا معنا هم لري. دلی میل لیکي نایب خپلې غښتلې مټې یولس کاله مخکې هغه مهال هم ښودلې وې چې دای اولس کلن و او د افغانستان د کرکټ د پرمختګ په اړه په یو مستند فلم کې راڅرګند شو. د دې فلم نوم دی له ایرو لاندې راوتلی. دا مستند فلم هغه مهال جوړ شوی چې افغان لوبډلې د برتانیا په جرسی ښار کې په 15 ډیویژن کې لوبې کولې، خو د یوې لسیزې له تېرېدو وروسته ګلبدین نایب په داسې حال کې د افغان لوبډلې مشري کوي چې افغانستان د دوهم ځل لپاره په نړیوال کپ کې د ګډون وړتیا ترلاسه کړې ده. دیلی میل د نایب له قوله لیکي چې وایي کرکټ خلک یو موټی کوي او امید ورکوي. نایب باور لري چې په افغانستان کې سوله شته او کرکټ د دې سولې لویه برخه ده.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو وار بیا ایران تورن کړ چې په خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو یې برید کړی دی. هغه پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې دا هم وویل چې امریکا به د هرمز تنګې له لارې د تیلو آزادانه انتقال ډاډمن کړي. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان هم پرون ویلي چې ایران په خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو برید کړی او ویلي دی چې هیواد به یې د خپلو ملي ګټو پر وړاندې د هر ډول ګواښ پر ضد ودرېږي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران یو وار بیا تورن کړ چې د خلیج په اوبو کې د تیلو پر ټانکرونو برید کړی. تیره پنجشنبه د عمان په خلیج کې د ایران د سواحلو په 25 کیلومترۍ کې دوه تیل وړونکي بیړۍ تر برید لاندې راغلې او اور یې واخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پامپیو د جمعې پر ورځ ایران تورن کړی و چې دا برید کړی او پرون یې له فاکس نیوز سره د دې تور په تکرار دا هم وویل چې امریکا به د هرمز له تنګې د تیلو آزادانه انتقال ډاډمن کړي. موږ به په هرمز تنګې کې آزادانه بیړۍ چلونه ډاډمن کړو. دا یو نړیواله ستونزه ده او ټولې نړۍ ته مهمه ده. امریکا به دا یقیني کړي چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټول اړین ډیپلوماتیک او غیر ډیپلوماتیک ګامونه واخیستل شي. د هرمز تنګې یوې غاړې ته ایران هرمزګان او بلې غاړې ته د عمان مسندم ولایت پروت دی. ایران لکه چې د امریکا له بندیزونو سره مخ شوی تل د دې تنګې د سړلو ګواښ کړی. د نړۍ درېیمه برخه تیل له هرمز تنګې تیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ونه ویل چې د هرمز تنګې د خوندي ساتلو لپاره به په کومو لارو فکر کوي او یا دا چې له ایران سره به څه کوي. پومپیو پرون له فاکس نیوز سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې ایران د عمان په خلیج کې د دوو بیړیو په چاودنه کې لاس لري. دا بریدونه د ایران اسلامي جمهوریت لخوا د یو روښانه هدف په خاطر په نړیوالو سوداګریزو انتقالاتو او د سوداګرۍ په ازادي شوې. هغه هدف د هرمز تنګې له لارې د تګ راتک مخنیوی دی. د پومپیو تر خبرو مخکې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هم ایران تورن کړ چې د عمان په خلیج کې په دوو بیړیو برید کړی. هغه له شرق الاوسط ورځپاڼې سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شو وویل سعودي عربستان په سیمه کې جنگ نه غواړي، خو د خپلو خلکو ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت په خاطر د هر ډول ګواښ دفاع ته ولاړ دی. په عمان خلیج کې په دوو بیړیو برید د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم غندلی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا د جمعې په ورځ د امریکا تورونه چې ګواکې دا بریدونه ایران کړي رد کړي وو. جواد ظریف په ټویټ کې لیکلي وو امریکا په بیړه او له شواهدو پرته ایران د تیل وړونکو بیړیو په برید تورن کړ. پرون یکشنبه د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی تور پورې کړ چې امریکا د دې بریدونو تر شا ده. هغه ویلي امریکا ځکه دا برید وکړ چې په ایران باندې بندیزونو د ده په خبره کار ورنه کړ. تر دې شاوخوا یو میاشت مخکې د متحده عرب اماراتو فجیره بندر ته نږدې څلور بیړۍ تر برید لاندې راغلی وي چې هلته هم امریکا ایران تورن کړی و. ایران هلته هم دغه تورونه نه منلي.
د شهیدا په نامه اوریدونکي د غزنی له مقر نه په خپل سیمه کې لیکلي د ولسمشر غنی په ابتکار تر بل هر وخت سولې ته ښه فرصت برابر سوی. که څوک په یوه او بل نامه دغه فرصت له لاسه ورکوي په حقیقت کې جنگ ته دوام ورکوي او له هیواد سره جفا کوي. پکتیا څخه فضل کریم درویش لیکي پاکستان په ښکاره له داعش ډلې ملاتړ کوي ځکه چې داعش ډله په تیرا کې فعال مرکزونه د خبره چې لري. قاسم ځواک له هلمند د پاکستان لخوا هیڅ وخت د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت رول نه دی ترسره سوی او هر وخت دوه مخی سیاست چلوي. قدیر تکیل لیکلي د سولې په تړاو هره هڅه او اقدام له هر ادرسه چې وي مهم او د افغانانو په ګټه دی خو چې همغږي پکې موجوده وي. حاجي محمد له فرا لیکلي په دلارام کې په دې وروستیو کې غله زیات شوي دي. شپه ورځ غلاوي کوي، د خلکو کورونه موټر غلا کوي. صدیق الله فطرت له خوست نه لیکلي د هند کرکټ ټیم ته دی د لوبې مبارکي وویل سي او پاکستان ته د زړه صبر غواړو. قدیر تکین په خپل بل پیغام کې لیکلي چې د ولسمشر غنی سفر پاکستان ته حالات ته پکاتو مهم دی، خو چې دواړه طرفونه تیر وخت تعقیب نکړي بلکې له فرصت څخه ګټه پورته کړي. همدرد سید خلی د هلمند لناوی ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي، د افغانستان له ملي ټیم څخه غواړو چې سبا خپله وړتیا څرګنده کړي. او عبدالغفور له کندهار ولایت څخه په خپل سیمه کې لیکلي، ټولې کورنۍ د هوا له تودېدو سره باید خپل ماشومان د بې ځایه ګرځېدو څخه وساتي. تاسی آزادی رادیو تغواجی است. وسم دیخ پروانی تا مهم و خبرونو لندیز براندی کیجی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځ په خاصه توګه کونړ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو لپاره عملیات دوام لري. د خوست چارواکي وایي چې د وسله والو طالبانو له توقیف څخه یې دوه زلمیان راخوشي کړي دي. چارواکي وایي دغه زلمیان تیر کال له خوست څخه تښتول شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا ایران تورن کړ چې په عمان خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو برید کړی دی. د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د مرکزی استخبارات ادارې یا آی اس آی لپاره نوی مشر ټاکل شوی دی. ډګر جنرال فیض حمید به د آی اس آی نوی رئیس وي. د امریکا پوځ وایي حوثي یاغیانو روانه میاشت په یمن کې د امریکا یوه بې پیلوټ الوتکه د ایران په مرسته ویشتلې او نسکوره کړې ده. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه. دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خو تر هغه مخکې لسمت سروان څخه اوري چې څېړونکو د مصنوعي ذهانت لپاره یو نوی سیستم جوړ کړی دی.
څېړونکو د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس داسې سیستم جوړ کړی چې د خلکو د ژغ یا ثبت شوي ژغ په اورېدو د هغوی د څېرې ځانګړتیاوې پیژندلی شي. دا سیستم د امریکا د ماساچوسټس د ټکنالوژي انسټیټیوټ څېړونکو جوړ کړی او سپیچ ټو فیس نومیږي. د مصنوعي ذهانت نرم کالی یا سافټویر د صوتي کلیپونو په اورېدو د هغه کس څېره ترسیموي. څېړونکي وایي د څېړنې هدف دا دی چې د یوه کس د خبرو کولو د طریقې له لارې د هغه ظاهر یا څېره تر څه حده پیژندل کېدی شي. په دې کې شک نشته چې د هرې څېرې ځانګړی ژغ نه وي او څېړونکي هم وایي چې دوی له دې لارې د چا څېره سل په سلو کې نه شي پیژندلی، بلکې غواړي چې د فرد د څېرې اصلي ځانګړتیا معلومه کړي. د مصنوعي ذهانت پر دې سیستم د یوټیوب ویډیوګانې څېړل شوي او د هغو د ژغ او تصویر ارتباط تشخیص شوی دی. پر دې سربیره دا سیستم د خلکو عمر، جنسیت او حتی قومیت هم تشخیص کولی شي. دا سیستم په دې کارونو کې د انسان دخاله تاړتیا نه لري. د څېړونکو په وینا له دې سیستم څخه په راتلونکي کې ډېر کار اخیستل کېدای شي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه، همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند ولایت له محبس نه د امید په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي چې درې کاله کېږي چې د یو سرتیری د وژل کېدو په تور بندي شوی دی. وایي دغه سرتیری د نه دی وژلی خو قضیه په محاکمو کې اوړي راوړي او درې کاله کېږي چې نتیجه نه ده ورکړې. دغه ستونزه مو د هلمند ولایت له مقاماتو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
رور نوم دې څه ده؟
زه امید یم. امید
د کومه ځای دې ټلیفون کړی؟
په ملاسګه مابس کې یم.
ښه، ته ولې بندې شوې؟
زه درې کاله بندې شوې یم. زه په ناز محمد کې افسر وم، افسر لوی نمبر 5 ناز محمد یم.
دا وایي چې په کومه قضیه کې بندې؟
بله،
ما ویل په کوم جرم بندې شوې؟
مشکل دا زه خو په پوسټ کې التا مسئول وم او یو بل اندیوال هم موج سره و معاونه تولای و هغه هم په بل پوسته کې مسؤول و. موج دواله دغه په دغه څلور میاشت پوره شوی و. د جوزا میاشت موږ د خرج پسې رالو په تاریخ ناوه بازاره کې. دلته خرج مو واخیستل بلته بیرته چې ولاړو هلته په پوسته کې ما چې تانګ ودرول بیا دغه سلی چې یورش نوم درلودی دغه د تانګ شوسو بیا وروسته تکان شروع شو. موږ په دغه د جنګ منطقه کې یو هلته دښمن و دښمن منطقه کې و. دا جنګ چې شروع شو بیا وروسته زه د تانګ چې شوسلم ما چې وکتل دغه سلی یو مرمۍ خوړلی و دغه تپی و. بیا وروسته ما په مخابره کې ږغ وکړه چې دغه یورش نام چې دی تپی شوی دی.
ته دغه وژل شوی یورش سره په ټانګ کې یو ځای وې؟
دوه نفر ضابطان هم و. ضابطان هم په دغه حالت کې هلته موجود و. دغه جنګ مشاهده وکړله چې پر موږ باندې انداخت و. بیا دغه سلی موږ پورته کړلو په ټانګ کې. دغه موږ واستولو لشکرګاه ته. چې لشکرګاه مو واستوله په لشکرګاه دا په لاره کې دا شهید شوی دی ته څنګه زه خو نور خبر نه یم. یا دغه ما ته په دغه تور ونیول چې ته دغه سلی ویشتلی دی ته دغه سلی وژلی دی. معلوم نه دی چې اوس څنګه درې کاله هم کېږي دلته بندي و. موضوع هم هغسې موضوع دی. موږ دغسې دلته موږ کښېنولی دی.
محکمې په دې اړه څه ویلي؟
اول محکمه یو نیم میاشت یا دوه میاشت بعد یا اول محکمه شو. چې اول محکمه ورلو هلته دوسیه تکمیل نه و. قاضي سارانوال ته وویل چې دغه دوسیه چې دی تکمیل نه دی. دغه ځینې مشکلات لري. دغه ځینې مشکلات چې لري دغه حل وکړئ بیا وروسته موږ ته راولېږئ دوسیه. خو بېرته محکمه مات شو. ما راولله دلته په مابس کې او یو میاشت یو نیم میاشت نور وځندېدل. بیا وروسته بیا بوتلو محکمه. په محکمه کې دغه قاضي یو بل چا ته زنګ ووهل چې دغه د امید دوسیه زه څنګه وکړم. بیا دغه چې زنګ وهلی و دغه د محکمې رئیس دا هغه دې ته ویلی و چې دغه د دغه دوسیه فیصله وکړه. بیا زما دوسیه فیصله وکړه په اول محکمه کې اعدام فیصله وکړه. خو ما ته راولله دلته په مابس کې. بیا څو وخت تېر شو دوم محکمه شو. دوم محکمه هم چې شو هلته چې ورلو پوښتنه هم ونه کړله دوسیه هم ونه کتله. بس خلاص په اول محکمه کې تایید وکړه.
تا ویل چې دوه محکمو په اعدام محکوم کړی نو درېمې محکمې څه فیصله کړې؟
دریم محکمه دوسیه ولاړې. دریم محکمه چې وکتل دوسیه مات وکړه. بېرته واستوله په دوسیه کې واستوله. تقریبا دوه کال مخکې استولی و. بیا ویلی و چې د دې جانب مقابل چې دی د هغوی پوښتنه وکړي چې هغه څه وایي. جانب مقابل خو پر ما باندې دعوه اول هم نه ده کړی و. اوس هم دعوه نه لري. بیا هغه حاضر شو دلته په سارانوالی کې اقرار را کوله. وویله چې دغه سلی چې دی زما جانب مقابل نه دی. پر دغه سلی زه دعوا نه لرم. او زما زامن چې دی په وظیفه کې هلته شهید شوی دی. زه چا سره دعوا نه لرم کار نه لرم. دغه د سارانوالان په مخه دغه اقرار هم را کړی و. بیا دغه په دوسیه کې اچولی دی. اوس په کندهار استناف سارانوالی استولی دی. کندهار استناف بیرته را لېږلی دی. چې نه پوهېږم چې دا څنګه چم دی. د دې جانب مقابل پوښتنه وشو چې جانب مقابل د دې څه وایي. بیا جانب مقابل هم دلته رالی. جانب مقابل وویله چې زما جانب مقابل دا نه دی. دا پرده باندې دعوا نه لرم. زما زامن په دولت کې و. په دولت کې شهید شوی.
دغه کار ولې دومره ځنډېدلی او فیصله پې ولې نه کېږي؟
نه پوهېږم چې دا څنګه کار دی. یو چا داسې ناق بې ګناه په مابس کې دي. هغه هم درې کال تېر کړی دی. دغه سارانوالان هم بې پروا دي. دا څنګه کار دی؟ دا خو هېڅ په هېڅ انصاف کې دا رقم نه دی. چې یو پوښتنه هم نه کوي. یو معلومات هم نه کوي. یو تحقیق هم نه کوي. نه وایي هم چې داسې یا داسې داسې. حیران پاتې یو چې څنګه وکړو.
خاستا ستونزه به د مسؤولو مقاماتو غوږ ته ورسوو او هیله ده چې عدالت تامین شي.
زما غوښتنه دا دی چې زما دوسیه سم سیرل شي. زما دوسیه ما اسناد هم زه لرم. سارانوال راشي ما ته پوښتنه وکړي چې زه اسناد هم ورته وښایم. ما خو اسناد ښودلی هم دي. دغه سلی چې زما جانب مقابل دی هغه سلی هم اقرار راکړی دی چې زه زما جانب مقابل دا نه دی. مګر دوی دوسیه په کندهار کې استولی و. کار بېرته مات کړی دی. بېرته دلته استولی دی چې دغه چې دا اقرار ورکړی دی دا ابرای شرعي جوړ کړي. او دغه چې زه ابرای شرعي جوړ وکم خو دې ته معلوم دی چې دغه بیا داسې معلومیږي لکه چې ما هغه سلی وژلی دی. هغه سلی ما دغه کار کړی دی. هغه اقرار راکړی دی دغه سرانوال په کندهار استناف سرانوالی کې هغه سوال چې دغه چې دی دغه ابرای شرعي جوړو کې په دغه صورت کې چې قاضي ته هم پوښتنه وکړي چې پوښتنه وکړي هغه وایي چې دغه ابرای شرعي واخلي دغه قتل پردې باندې تواکې چې دا خو معلومدار دی او زه اسناد هم لرم دغه راپور هم دي شفر هم دي چې دغه سړی زما له خواته وژل شوی نه دي د دښمن له خواته وژل شوی دی په خیر اوسې وروره درې کال کې چې بیخي درک معلوم نه دي موږ هم دی چې دغه زموږ دولت دی بس
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د هلمند والی له ویاند قاغلی عمر زواک سره شریک کړه. جناب زواک، د هلمند ولایت له محبس نه د امید په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي چې د یو سرتیري د وژل کېدو په تور درې کاله کېږي چې بندي دی. دی وایي درېیمې محکمې د ده د دوسیې د بیا څېړلو حکم کړی او د وژل شوي کورنۍ ورته هم ابرا کړی، خو دوسیې درې کاله کېږي چې په محاکمو کې اوړي راوړي او په هکله اجرات نه کېږي. په دې حیسه کې ستاسې نظر غواړو چې دا قضیه به څومره وڅېړئ او د عدالت د تامینولو لپاره به څه اقدامات وکړئ؟ درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند ولایت د محبس نه د امید په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي وو چې درې کاله کېږي د یو سرتیري د وژل کېدو په تور بندي دی. درېیمې محکمې د دوسیې د بیا څېړلو حکم کړی، خو اجرات پې نه کېږي. او د هلمند د والي ویاند ښاغلي عمر زواک ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په جدي توګه بررسي کړي او د عدالت د تامینولو په برخه کې به هیڅ مرسته ونه سپموي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرې او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، زما فری بازار سلامونه او نیکه هیلې ومني. په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه موږ ته رسیدلي دي. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم لومړی باغ پیغامونه راوخلم چې زموږ یو شمېر اوریدونکو رسولي دي، او دوی وایي چې په خپلو سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغوی له خپلو کورونو څخه ورک دي، له دوستانو څخه ورک دي او نه پوهېږي ادرسونه یې چیرې دي. نو دوی سیمو کې له کلونو یا د میاشتو راهیسې میشت دي. دا زموږ د خپرونې جوړښت دی. اول دغو کسانو ته وار ورکوو چې کېدای سي د دغو ټلیفون شمیرو له لارې د دوی خپلوان او کورنۍ پیدا سي، او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو دوستانو موږ ته راستولی دي او په خپلو ورکو پسې ګرځئ. نشانه یې وایست. مخکې تر دې چې خپرونه پیل کړم، غواړم دا یادونه وکړم چې موږ تاسو پیغامونه په امانت سره خبرو او یو هیله ده چې کله تاسو موږ خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیرې حتما وایست، ځکه که یو چاته ستاسو ورک معلومي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي، او هم د هغه کس چې تاسو ورپسې ګرځئ د هغه نشانې ووایست تر هغه ځای پورې چې امکان ولري، څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزه ونه لري، او که یو چیرې لیدلی یې وکولی سي په اسانۍ ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو ورک پیدا سي. نو ورځو د خپرونې لومړۍ برخې ته چې زموږ ځینو دوستانو دا پیغامونه راته پرېښي دي.
السلام علیکم، نوم الحمدلله دی ده تمہارے لیے جو خمسہ سراری کمی ہوئی ہے اسم باقا پیغام دے ایک سو عزیزان وقت پر ہوئی تکر دم دلتا نصر پر کندار کی یہ تم تقریبا اس نظر جا تقریبا دوویش تکالو جا تدیا خواد نصر اشراب یا نکور جائے ندی معلوم فلنم دی لوانگ شیو نم لوانگ دی اس نظر جا تقریبا کابو عمر اوسنا اشکتو کالو ترشیر تقریبا دوویش کالو سر نصر دی ماز باز ابیر جس دا پیغام پرزم کی چیز دوستاں قربان اعظم گاوری دا گاوری ماشر دا نرا تماس نی سپر اویا اکٹیویش نخل ویر دو سو یل تل ویر اس میرا گل بیا وایم سپر اویا اکٹیویش نخل ویر دو سو یل تل ویر منو نکم.
السلام علیکم، احمد الله هجران یم غاهم لش غزنی ولایت یو نفر چې دغه د کونړ د غزي د درې د مزار د درې ده، او دلته په غزني ولایت کې تقریبا دغه یو څو څه وخت کېږي چې تللې ده، نو هر ورځ دلته په دې هغه چې ولاړ وي دلته کله د چا په سر باندې ولاړ وي کله په غزي کې ولاړ وي دی وایي په کونړ ولایت کې د مزار د درې منو که هر څوک لري یا خپلوان یې یا یو ورور یې، نو د مهربانۍ له مخې د لاندې شمارو باندې تماس ونیسي. او لومړی شماره چې پر اوسه ونه نوي 358-815 شماره در بیا چې پر اوسه ونه نوي 358-815 بله شماره در چې پر اوسه واویا نه نوي 499 چې پر اوسه واویا نه نوي 499 دا یوه چې د کونړ ولایت د مزار د درې ما تقریبا دا مرد د 23-25 کالو پورې یې نو ښه ځوانه کړ،
او السلام علیکم، زه زرولی د کابل نه خبرې کوم، زه ازادي راډیو ته یو پیغام پرېږدم چې یو ورک شوی د مساکلا ولسوالۍ اوسېدونکی د اختر محمد په نامو او اوسېدونکی دلته دا اووه اته کاله کېږي چې دی کابل کې د نشي غونته د وزله کور ول دین نه هم خبره تل ما پاس نه خلاص شوی، ما ټلیفون شمیره ده ور سه پر وایا تلور دې 5522. والسلام.
سلامونه نیکې هله د ازادي راډیو ټول کارکونکو او دین کو تکوم زه حنیف اریان یم له کابل څخه دا پیغام پریږم. دلته ورور چې عمر یې 12 کالو دی، نوم د خپل نوم شمسلا د پلار نوم یې خان محمد معرفي کوي، د کندهار اوسېدونکی دی. د اصحابو لږ مشکل لري، بعضې وخت وایي درې میاشتې کېږي له کوره نه درکه شوی، بعضې وخت درې کاله یادوي. که چېرته زما غږ د دې پلار یا ورونې دوستانې اوري کابل کې اوسېږي، ما سره دې زما په دغه شمېره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده 0-2-22-13. شمیره بیا تکراروم 0-2-0-9-2-3-2-1-3.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-3-1. یا وری بیا وایم 0-0-0-2-3-1. همدار است تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
اوس برا سو دوهمي برخه ته چې پغه کیستا سره پیغامونه خبرو چې تاسو په خپل اورو کې پسی ګرځي په ګټه به سره وورو.
السلام علیکم. ما یو زوای ورک دا تقریبا اول اسکول عمر دا ګنګ دا په خپل په ویدو کوم دا ګنګ دا سرای خیل دا دا ستوري جونی دی شنی غونتا جونی دی سرای خیل دا چیرتا چیرتا توسی مخواهش کوم چی توسی توسی تا چیرتا ملومات باشو دی ایلان پا خاطر سره موتا ملومات را کودیا سیپ موز را غدا لمبر سیپ را او سوا شپیگل یا دریت یا شپیگت یا او نگی دای مو لمبر دو سلام.
السلام علیکم. میمنیه دا ولایت دا غیسار دا رسوالیم. اول دا ازادی طولو کارکون که تا سلامونم برانی کوم. بعد سلام یه ورک لرو پنامه دا داود دا دول اسکال کیری چه ورک دی او دا اولا چه خرگو تا انکات تا تغلو روشانی دن هر سلی کم پدغا دا غم معلومات لری دا داود نانی پدغا شماره دا مستزن گوی سپر و سپر چلور یو سپر دری دوا پنزه و داود دا جمعه زوی دی دا عزیمو دا عبدال ورور دی دا دول اسکال کیری چه ورک دی و هر چه دا که پاتی پدا شماره تماس شلی دی.
الو السلام علیکم. ما یو ورته د شمشتین په نامه ده درې کاله کېږي چې ورک ده که چا ته پته وي په دا نمبر
السلام علیکم. زه محمود الله رحمان ولایت څخه د نغري ولسوالۍ څخه تاسو د پیغام خدمت زما پلار محمود ظاهر دا اول اتلس کاله به کېږي چې نادرکه سوی دی د خپل کور نه جدیزات واخیستلی دي چا ته پته وي په دغه نمبر دې ما ته زنګ وهي زه څه شمېره وه 0-4-5-9-4-8-0-4-5-9-4-8 دا زما نمبر دی.
زمانانی کی کرامات اول سنام دا هلمند ولایت مرکز لشکرگاه سا دا چلیتن پر لکه اونا دا ماما زوی دی دا کندار ولایت ارانده و لفالی دا خجنال دا کلی و چیزن کی دی کریبان دا دا کالکی دی دا خوال کور و ندارا کدی لطفا دا انسانی میربانی لما که کدی از ما دا غوری یا دا پاهان کم دو از ما دا غوری از مصر دا چلیتن پر بغد و غبر که شمارا دا دا سمازونه سی دا چلیتن شمارا دا معلومات راکی
السلام علیکم. ما یو الک دی دا پنځه کال و پنځه لس میاشې کېږي چې بیا درکه سوی دی که هر دو صورت یې درک لري په هر ځای کې چې یې د یاد احسان الله په نامه مونې اړولی دی یا د اسماعیل په نامه باندې په دغه لمبر دې زنګ ووهي 0-2-6-2-0 د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه شیرخان د لوګر ولایت خسرغږی کوم. ما یو وراره ده په نامه د عبدالله او د پلار نوم یې پاینده خان ده. دغه یولس میاشتې کېږي چې د جلال آباد او د سرخود په ولسوالۍ کې نادرکه سوی ده. چا راته ویلي چې یاره یو له ازادي راډیو نه یې پیغام خپور شوی چې مړی چا پیدا کړی ده ما ته یې نمره لمبر نشته بل چا اورېدلی نه که هر څوک دی نو هغه اوري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي ډېره مهرباني 0-5-8-6-6 دغه مهرباني وکړي نګرار ولایت کې او د سرخود ولسوالۍ کې نادرکه ده او اصلا دا د لوګر اوسېدونکی 10-13 کاله عمر ده عبدالله یې نوم ده او دغه یې ما پیغام باید نشي که هر څوک اوري او بیا مړه
یعنی زم په حق لبانی هر څوک معلومات لري په دې موبایل نمبر باندې ما ته زنګ وکړئ. ډیر مې رباني سلام علیکم.
بلی ها سلام علیکم. سلامونه او مینه درنښ د آزادۍ راډیو ټول ورونه او کارکونکو ته وړاندې کوم. زه تاسو ته دا پیغام په زړه زخمي اخلاقي پرزم د هلمند ولایت د لښکرګاه ښار نه زما یو دوست سره چې له ډېرې بس پوزو میاشتو وروسته نادرکه شوی دی او نه د مرګ درخته او نه د ژوند درخته او ډېر هیله مند او ارزومند یم چې د آزادۍ راډیو زما په زړه زخمي اخلاقي پیغام نشر کړي او چې دا قدر معلومات یې راکړي چې دا اوس مل دی که ژوندی دي که هر دوست معلومات یې زما اخلاقي سره دې په دغه ښکاره اړیکه ونیسي. صفر و صفر شپږ صفر نه و او پنځه دوه سلام شمېره او صفر و څلور نه پنځه درې نه پنځه صفر شپږ دېچم شمېره صفر و صفر شپږ او صفر نه یو و پنځه او دوه. ډېر هیله من یم چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم. زما نوم پلوشا ده د پکتیا ولایت تجارتي سکرم ولسوالۍ اوسېدونکې یم. زما یو ورور ده چې هغه اتلس کاله عمر ده. سمیع الله نومېږي. په مخې دانې هم ډېر شي لږه لږه کې راغلې ده او څلور میاشتې کېږي چې بېداره سره هر چا ته بلوم پاتې زما سره د پټېش میرا اړیکه وم چې پروسه انداز را
سلام علیکم. زه صفق الله خبرې کوم د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام وایم او اورېدونکو ته د لغمان ولایت قرغې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. یو پنځه کسان په پرانته کې زمونږ بندیان دي. درې کاله بېخي هېڅ معلومات یې مونږ ته نه کېږي. نه قضا کېږي که قضا هم کېږي مونږ سره ارتباط نه لري. یو رفیع الله نومېږي ولد شفق الله. بل جاوید نومېږي ولد عزیز. مجاهد نومېږي ولد میرزا. د دو د پلرو نومونه دي. یو پاینده‌خان نومېږي یو لباس نومېږي. پنځه کسان دي. د یو پنجابي له خوا نه په یو دنسي توري باندې هغه نیول شوي دي. خو بیا هم درې کاله دوی مونږ سره هېڅ معلومات نه لري. مونږ د تاسو د تاریخ نه هغه د فرانسې دوه قاضیانو نه غواړو چې دا د مونږ د زامنو فیصله وکړي یا قید معلوم شي یا عمل ته روزګار ورکړي. خو د مونږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي. مونږ خو واړه بچي دیارلس کلن دي. دا څوارلس کلن دي. دا پنځه واړه دي. یو کلي دي د لغمان ولایت د زیرانې د کلي د کرغې ولسوالۍ اوسېدونکي دي. په یو جي کې هغه کین کې داسې یو مشکل سره مخ شوي. درې کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي. هلته زورول کېږي یا نه مونږ ته معلومات نه کېږي. بېخي نه ټېلیفون طریق نه. زه د تاسو له طریق نه غواړم چې دا ستونزه مونږ ته واره کوي. ډېره مننه تاسو نه. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زادی وعلیکم پر هلون ولایت بولند سیمه څخه تاسو سره پاړی کېما. زماره کاکا یو ویلی چې نن یې سمت لاره د پلار نن یې ګل احمد یې پنځه لس کاله عمر لري. تقریبا څلور میاشتې کېږي چې نه درک شوی دی. که هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري په دغه شمېره کې مرسته زنګ ووهي. صفر و صفر و صفر و څلور پنځه شپږ صفر. شمېره یو ځل بیا تکراروم. صفر و صفر و صفر و څلور پنځه شپږ صفر. خدای په امان.
آزادۍ راډیو ته زما سلامونه ورسېږي. تاسو سلام. زما یو زوی د اشرف حمدالله په نامه دی. د هلمند ولایت الفزاسه د مدرسې څخه د پښتو یا لس میاشت کېږي. په هر مهینه مسلمان کې په الله چې زما دی په دغه پروا بیا څلور ته بیا یو نه دوه ګټه اته ته یو دوه توره شمېره ده. صفر و بیا صفر دوه ګټه ووه بیا دوه نه بېټلا بیا پنځه څلور شپږ. السلام علیکم.
السلام علیکم پیغام داری ورک کا سلیز ما زاغا وری دا زادی راجی دا لاری شیخ مجی دوست قریب شناخته دی ورک دی تقریبا دا می ستم دا چورک دی کور نه بڑا کدی ایران پاوشتی دی ایران دی امن دی راغم دی می پیران کی مال ما استان یا دلتا مال ما است شمس لام می دا پلان می دا وجن دی ش او مسر دی تدغ اس میرے علی کو نی سی چ مش سلور او اته دوا دا بلش مرا دیسن د دوا دیسن شنه دی مرتبه په دغه شنه اړ کې ونی سیس مانم چې دی می سره احمد احمد دی د ایمن ولایت د نوی ولسوالۍ نه تاسو په تماس کې کور مو ودان
دوستانو بیا هم مننه کوم تاسو د پیغامونو څخه چې راستولې مو دی او هیله لرو چې د دې پروګرام په خبرې دو سره تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسیږي او غواړم دا یادونه هم کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه